السلام علیکم د سحر و بچی دی زه رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو د سحرنه خبری مجله او ریډیو تر ابولم نن پنځشنبه د 1398 هجری لمریز کال د ثور شپږشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د مئی میاشت له شپاړسمې سره سم لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخ وړي. افغان حکومت وی د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د روسیې د اندېښنې په ځواب کې وایي چې د نړیوال او په همکارۍ او د سیمې د هیوادونو په سطحه به د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي. د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ کړکېچ ته په پام د امریکا د استازو د جرګې مشر په واشنگټن غږ کړی چې جګړې ته داخل نشي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته، خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. جمهوری غوښتونکو او دیموکرات سناتورانو د هغه لایحې ملاتړ وکړ چې له مخې په زرګونو افغانان د امریکا د متحده ایالاتو ویزه ترلاسه کوي. د افغان کرکټ بورډ د ویسټ انډیز لیګ ته 2 حرفه‌ای لوبغاړي وروپیژني. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو سره سره تهران بیا هم له زغم کار اخلي او د موافقې ته ژمن دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا جمهوری غوښتونکو او دیموکرات سناتورانو د هغې لایحې ملاتړ وکړ چې له مخې په زرګونو افغانان د امریکا ویزه ترلاسه کوي. د دې لایحې له مخې به د مهاجرت 4000 ځانګړې ویزې د سپتمبر تر دېرشمې هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال له امریکایانو سره کار کړی او اوس یې ژوند له خطر سره مخ دی ورکړل شي. په دې لایحه کې د هغې پخواني مسودې د دلایلو د معلومولو غوښتنه هم شوې ده چې پکې افغانانو ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو له ورکولو ډډه شوې ده. د امریکا ان پی آر راډیو نږدې دوه اونۍ مخکې خبر ورکړی و چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د هغو افغانانو چې له امریکایانو سره په افغانستان کې کار کړی دی 85 کې ویزې ګرځولې دي. تیر کال امریکا 1450 ویزې افغانانو ته ورکړې. وړم کال دغه شمېره تر 4000 لوړه وه. د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرون د جمناسیوم د جوړېدو ډبره کېښودل شوه. د پکتیا والي شمیم خان کټوازی د دې جمناسیوم د ډبرې د ایښودو په مراسمو کې ویل چې بلاخره به د پکتیا لوبغاړي د لوبو لپاره یو عصري ځای پیدا کړي. دا جمناسیوم په 3500 متره مربع ځمکه ودانیږي چې 80 میلیونه افغانۍ به پرې مصرف شي. په دې جمناسیوم کې ټاکل شوی ده چې د 3000 لیدونکو لپاره ځای وي. د دې جمناسیوم یو چارې به د جوړېدو چارې به د یو کال په ترڅ کې بشپړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ د ویسټ انډیز لیګ ته 2 حرفه‌ای لوبغاړي ورپیژني. دا لومړی ځل دی چې دومره ډیر افغان لوبغاړي یو بهرني لیګ ته معرفي کیږي. راشد خان، محمد نبی او قیس احمد هغه درې لوبغاړي دي چې په خوا یې د ویسټ انډیز یا کرابین په کرکټ لیګ کې لوبې کړي دي. دغه لیګ ته به نور افغان لوبغاړي د افغانستان له ملي لوبډلې تر 19 کلونو لږ عمر ټیم او د افغانستان له یو شمېر مشهورو لوبډلو څخه معرفي شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د 2015 کال اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو سره سره تهران بیا هم له زغم کار اخلي او د موافقې ته ژمن دی. جواد ظریف پرون په توکیو کې له جاپاني چارواکو سره د کتنې پر مهال امریکا تورن کړ چې په فارس خلیج کې په غیر ضروري توګه کړکېچ زیاتوي. ظریف وویل د امریکا لخوا د وضعیت پیچلی کول د منلو وړ نه دي. نوموړي وویل ایران د 2015 کال اټومي موافقې ته ژمن دی او زیاته کړه چې نړیوالو څارونکو ویلي چې ایران دا موافقه عملي کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په جون میاشت کې له دې موافقې ووت او انتقاد یې وکړ چې د دې موافقې شرطونه د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران مخه نشي نیولی. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په خلیج او منځني ختیځ کې خپل پوځي ځواک زیاتوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په عراق کې د خپل سفارت هغو مامورانو ته چې اساسي او اړینې دندې نه لري له دې هیواد څخه د وتلو امر کړی دی. خو متحده ایالاتو او ایران دواړو ټینګار کړی دی چې جګړه نه غواړي. ولسمشر ټرمپ له ایراني چارواکو غوښتي چې مذاکراتو ته مخه کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي ښایي په جاپان کې د نړۍ د 20 صنعتي هیوادونو د غونډې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وویني. پوتین پرون د اتریش له ولسمشر الکساندر وان دیر بیلین سره د سوچي په ښار کې د ګډې خبري غونډې پر مهال وویل چې څرنګه د امریکا کورني سیاست شرایط اجازه ورکړي، روسیه دې ته چمتو ده چې له واشنگټن سره خپلې اړیکې عادي کړي او مقابل لوری هم دې ته حاضر دی.
могу сказать, что, ну, во всяком случае, мы так чувствуем американцев.
Да, вы зидах пло Америка и Шерикано, чем туале ла Русия сарда арико да хаке доле паре омх эхсасаум. Олес Машир Путин да се шамбе порез да Америка да Мутахеда Айлату Барханой Шер Вазир Майк Помпио та хам вели уче хила ман да Маскау а Вашингтон арики омх бертахиши а да да по бауэр ва Олес Машир Трамп هم دا غواړي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ روانه اونۍ ویل چې دی غواړي د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل ترڅنګ له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ملاقات وکړي. او وروسته تر دې چې د مارچ په میاشت کې په نیوزیلینډ کې پر دوو جوماتونو برید وشو، د نړۍ د ټیکنالوژۍ سترو شرکتونو د ګوګل، فیسبوک او یوټیوب په شمول ژمنه وکړه چې د ترهګرو ډلو ریښې به د انټرنیټ په شبکو کې وچې کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون په پاریس کې د ګوګل، فیسبوک، ټویټر او مایکروسافټ د شرکتونو د رئیسانو کوربه و. دغو شرکتونو د کراسټ چرچ په نوم یو تړون لاسلیک کړی دی چې پلی کېدل یې اجباري نه دي. د مارچ په میاشت کې یو وسلوال چې په خولۍ کې کمره ایښې وه او د فیسبوک له لارې یې ژوندۍ خپرونې کولې، د نیوزیلینډ په کراسچر ښار کې پر دوو جوماتونو برید وکړ او یو 50 کسان یې وژل. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مو چل اورئ. روسی چارواکو د افغانستان د سولې د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې، خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د نړیوالو په همکارۍ او د سیمې د هیوادونو په کچه به د سولې لپاره هڅې وشي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د افغانستان د یو شمېر د افغانستان د سولې په اړه ځینې اندېښنې موجودې دي.
یکی از موضوعات بحثشان موضوع اجماع منطقه‌ای برای صلح بود و نگرانی‌هایی که در راستا وجود داره.
یوشمیر خلک د ولسمشر انتخابات و نماندانو او ملي یووالي حکومت ترمنځ اختلافات او اندېښمن کړي دي، او د دوی په خبره چې د افغانستان اوسنی وضعیت د خپلمنځي اختلافاتو تحمل نه لري. د افغانستان سره د امریکا د ملکي مرستو یا د بیا کتنې بهیر د دواړو هیوادونو د چارواکو لخوا د سه شنبې پر ورځ په کابل کې رسمن پیل شو.
په تیرو 13 کلونو کې هغه څه د باندې د 100 میلیارد ډالرو څخه زیات دي. دا مرستې په مختلفو کلونو کې په مختلفو برخو کې ویشل شوې دي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ په اړه هم په همدې خبرونه کې اورئ. د خبرې مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خپرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. روسي چارواکو د افغانستان د سولې بهیر ته اندېښنه ښکاره کړې ده. په دې ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي دي چې د سولې د خبرو په اړه د سیمې د هیوادونو د اندېښنو د لرې کولو لپاره به له نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي او د سیمې د هیوادونو په کچه به هلې ځلې پراخې کړي. د دې موضوع جزئیات د احمد شیبر په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې په بهیر کې د سیمې د هیوادو اندېښنو ته د پاملرنې ژمنه وکړه. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په کابل کې د روسیې د سفیر الکساندر منتیچسکي سره پرون د خپل کار په دفتر کې د دغو اندېښنو په اړه خبرې وکړې او ویې ویل چې دا اندېښنې به له نړیوالې ټولنې سره شریکې کړي. د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان د دې خبرو اترو په اړه ازادي راډیو ته وویل. په دې لیدنه کتنه کې د دواړو هیوادو د ګډو موضوعاتو په اړه او د هغې غونډې په اړه چې ټاکل شوې ده چې د سیمې د ملي امنیت سلاکاران د روسیې په اوفا ښار کې راغونډ شي خبرې او بحثونه وشول. د دوی د بحث یو موضوع هم د سولې لپاره د سیمې په کچه اجماع وه او کومې اندېښنې چې په دې برخه کې شته. ټاکل شوې ده چې د روسیې په اوفا ښار کې د سیمې د هیوادو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه راتلونکې میاشت ترسره شي. د افغانستان لپاره د روسیې له سفیر سره د ملي امنیت د سلاکار تر خبرو یو ورځ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوچي ښار کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره ګډې خبرې غونډې ته وویل چې د افغانستان د ستونزې حل پیچلی شوی دی او د سولې په خبرو کې د طالبانو دریځ د پیاوړي کېدو په حال کې دی. کرملین په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې ولسمشر په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د واک توازن یو مهمه اړتیا بللې ده. خود امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ولسمشر پوتین سره غړي خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان په برخه کې د ماسکو او واشنگتن دریس سره نشته دی. زموږ یو شمېر همکاري ډېری عالی دي. د شمالي کوریا او افغانستان په برخو کې مو ښه کارونه کړي دي. د تروریزم پر ضد مو غړي هڅې کړي. د هغه شیان دي چې همکاري پکې زیاتولی شو او زه پوهېږم چې موږ دا چانس لرو چې د ستراتیژیک امن په اړه خبرې وکړو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون هم په سوچي کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د اتریش له ولسمشر الکساندر وان دیر بیلن سره د خبرو پر مهال وویل چې ماسکو او واشنگتن له دې سره دلچسپي لري چې د افغانستان ستونزه هواره شي.
د احمد شیبر په راپور کې مو اوریدل چې روسي چارواکو د افغانستان د سولې د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. خو د افغانستان د حکومت د ملي امنیت سلاکار وایي چې د سولې د خبرو په اړه د سیمې د هیوادونو د اندېښنو د لرې کولو لپاره به له نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي. ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. یو شمېر خلک د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماندانو او ملي یووالي حکومت ترمنځ اختلافات اندېښمن کړي دي. له دې ډلې یو شمېر ټینګار کوي چې د سرپرست حکومت مخالف دي او باید انتخابات ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو شورا یو ځل بیا د ملي یووالي حکومت کار د جوزا له لومړۍ نیټې ختم بولي. خو ولسمشرۍ ماڼۍ بیا دغه وړاندیز د اساسي قانون او د هیواد د نظام خلاف چاره بللې ده. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د ولسمشریزو انتخاباتو نوماندانو د ملي یووالي حکومت ترمنځ فکری اختلافونو د عادي وګړو پر ژوند اڅویرې غوړولې دي. د پلازمین یو شمېر اوسیدونکي د ملي یووالي حکومت پر بدلون او موقت حکومت ټینګار کوي، ځکه د دوی په خبره د دغه حکومت په دوره کې نامنی، تعصب او ټولنیز او بې عدالتي پراخه شوې ده. د پلازمین یو اوسیدونکي غلام سخی:
قاتش کې یو حکومت نه وې خو بس کوم حکومت؟ حکومت عدالت اجتماعي داره، حکومت آزادی مطلق داره، حکومت تعصب ندارد، این حکومت هرچی دارد. بله حکومت موقت به یک حکومت عادل به سیاه و سفید فرق نباشه پیش.
خود کابل خار یو شمیر نور اوسیدون که بیا سرپرست حکومت در افغانستان شاتک بولی. سید ملک پسرله:
ما حکومت موقت بر ما قابل قبول نیست و ما موافق با انتخابات هستیم. انتخابات یا و از طرف مردم انتخاب شد، هر کسی باشه، ولا شبان دوباره شد و یا کسی دیگه باشه.
دا سرګندونی په داسې حال کې دی چې د ولسمشرۍ د نوماندانو شورا د ملي یووالي حکومت کار د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته ختم بولي او ټینګار کوي چې د جوزا میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته د حکومت د کار دوام به په هیواد کې د کړکېچ لامل وګرځي. د ولسمشریزو انتخاباتو دیارلس نوماندان د دغه شورا په چوکاټ کې د جوزا میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته د یو سرپرست حکومت په جوړېدو ټینګار کوي. د دغه نوماندانو له ډلې احمد ولي مسعود وایي د ملي یووالي حکومت د اساسي قانون خلاف رامنځته شوی او د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته اړینه ده چې سرپرست حکومت جوړ شي.
مګر حکومت
وحدت ملی مطابق دی وای د ملي ول حکومت د اساسي قانون خلاف او خاغلی اشرف غنی ولسمشر شو او دوی ونش وکړای چې انتخابات په خپل وخت سره کړی. نو لامدی عمل د چې د خلکو د باور وړ نه دی، مدیریت تر پختنې لاندې دی او ملي مصلحت ایجابوي چې سرپرست حکومت جوړ شي، ځکه نکیږي چې هم یو کس دی ولسمشر وي او هم نومان چې له دولتي امکاناتو ګټه واخلي. خو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ بیا د دغو نوماندانو د دې وړاندیز په اړه چې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د سرپرست حکومت جوړ شي غبرګون ښودلی ویلي دي. د سرپرست حکومت د جوړولو په اړه هر ډول وړاندیز د اساسي قانون او د هیواد د نظام خلاف کار دی. څه موده مخکې د افغانستان سترې محکمې هم پریکړه وکړه چې ولسمشر غني د انتخاباتو د ترسره کولو تر پای خپل کار ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د ولسمشریزو انتخاباتو یو شمېر نور نوماندان چې د دغو نوماندانو د شورا غړیتوب نه لري هم وایي چې د جوزا میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته د ملي یووالي حکومت عمر پای ته رسیږي او ستره محکمه د حکومت د کار د غځولو صلاحیت نه لري. د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماند ګلبدین حکمتیار د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل:
ستره محکمه نه د اساسي قانون د تفسیر صلاحیت لري او نه د دې صلاحیت لري چې حکومت موده او غځوي. که څه هم حزب اسلامي په دې اړه خپل وروستی موقف نه دی غوره کړی چې څه به کېږي له جوزا لومړۍ نیټې وروسته، ولې په دې اړه بحثونه روان دي چې موږ باید څه ډول موقف ونیسو.
د جوزا لومړۍ نیټې ته له یوې اونۍ کم وخت پاتې دی، هغه نیټه چې د ملي یووالي حکومت 15 کلنه کاري موده ورسره پای ته رسیږي. اوس ولیدل شي چې څنګه به دغه ستونزې د پراخېدو مخه نیول کیږي او د حل یو معقوله لار ورته ولټول شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د حکومت او د افغانستان د راتلونکي ولسمشر انتخاباتو د نمایندانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه مو د اکرام الله اکرام رپورت واورید.
ازادي خبری مجله اوري
لا ملالی بشیر ورو چې د نړۍ خبرونو او رسپانو د افغانستان په اړه خبره کړې دي.
ډیپلوماټ خبرونه د هندستان او افغانستان پر اړیکو تمرکز کړی دی. خبرونه له افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې د هندستان پر رول مقاله خبره کړې ده. مقاله نوې دیلی د پخوانی شوروي اتحاد د هغه مهال د افغانستان د رژیم او لویدیځ د یو متحد په توګه یاد کړې ده. د مقاله هغه برخه چې د اوسنی افغانستان یادونه کوي د سولې لپاره د اوسنیو هڅو په اړه ده. د ډیپلوماټ لیکوال پوښتنه کوي چې آیا له طالبانو سره خبرې به د هند لپاره د یو پرمختګ په معنا وي؟ په جواب کې راغلی چې هند د افغانستان په اړه په خپل پالیسیو کې په دوامداره توګه د ځینو مشخصو موضوعاتو ملاتړ دی او تل یې هڅه کړې چې په دې هیواد کې د بایللو له خطر سره مخامخ نه سي. د ډیپلوماټ په وینا له دې سره چې هند تر اوسه له طالبانو سره رسمي خبرې نه دي کړې، خو د دا ډول خبرو اړتیا لري ځکه طالبان اوس په افغانستان کې د یو لوري په توګه رامنځته سوي دي. حتی د خبرونې په باور نوې ډیلي کولای سي د طالبانو له یو شمېر پلویانو چې د افغانستان اساسي قانون مني سره اړیکې جوړې کړي. لیکوال استدلال کوي چې ممکنه ده هند په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې د یوې متحدې اجماع د رامنځته کولو هڅې وکړي. خو ډیپلوماټ خبرونه د مقالې په پای کې وایي چې له طالبانو سره له مبارزې سره پر یو مهال هند هم کولای سي په خبرو کې او یا هم له طالبانو سره د مذاکراتو د اسانتیا پر مست کولو کې ش رول ولوبوي. ترامپ موږ ته د افغانستان د جګړې په اړه د رښتیا ویلو پوره وړ دی. دا د واشنگتن اگزامینر آنلاین خبرونې د یوې مقالې عنوان دی. مقاله لیکي چې په حکومتونو کې تل د محرمو معلوماتو اړتیا وي، خو ټول حقیقتونه باید له خلکو سره شریک سي. د مقالې په وینا جګړه له ډیرو لویو اقداماتو څخه ده او نو ځکه د امریکا حکومت باید خلکو ته په دې اړه زیات معلومات ورکړي. واشنگتن اگزامینر لیکلی د ترامپ ادارې تر اوسه په افغانستان کې د نه ختمیدونکو جګړې د وضعیت په اړه کافی معلومات نه دي شریک کړي. مقاله وايي امریکایان د دې مستحق دي چې پوسی سرتیری په کومو برخو کې بریالي دي او په کومو برخو کې شاته راغلي دي. مقاله د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکو یا سیګار ورستی راپور ته په اشاره لیکي چې وايي پر ګڼو موضوعاتو اجازه نه لري چې په علني توګه یې وڅېړي. په دغو موضوعاتو کې د ولسوالیو د ثبات ارزونې ته اشاره شوې ده چې د افغانستان څومره فیصد خاوره د حکومت تر کنټرول لاندې ده. مقاله وایي چې دا یوازینی مورد نه دی، بلکې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه هم بشپړ معلومات نه ورکول کیږي. همداراز د اداري فساد پر وړاندې د کورنیو چارو وزارت ته هڅو په اړه هم بشپړ معلومات نه دي شریک سوي. مقاله وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ باید د دې هر څه په اړه خپلو خلکو ته ځواب ووایي، ځکه جګړه د کانګرس په خوښه پیلېږي او که کانګرس په دې اړه کافي معلومات ونه لري دا په دې معنا ده چې امریکا د افغانستان جګړه په غیر دیموکراتیک توګه پر مخ وړي.
له افغانستان سره د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې بهیر د دواړو هیوادونو د چارواکو لخوا د روانې اونۍ د سېشنبې په ورځ په کابل کې رسمن پیل شو. د دغو مرستو د بیا کتنې په لومړۍ غونډه کې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د مرکزي او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز ګډون درلود. د افغانستان د مالی وزارت وی په تیرو اتلسو کلونو کې په ملکي برخو کې د امریکا مرستې تر سلو میلیاردو ډالرو ډېرې دي. د دې وزارت له ویان شمروز خان مسجدی سره په دې اړه فریبا ظاهر مرکه کړې او په سر کې د دې بیا کتنې د هدف په اړه پوښتنه ترې کړې.
هدف زمونږ دا دی چې د متحده ایالاتو ملکي مرستې د افغانستان سره یو ځل بیا وکتل شي تر څو د دغو مرستو مؤثریت، د دغو مرستو اولویت د افغانستان د حکومت د اقتصادي او مالی پلانونو د اولویتونو سره سم کړو، تر څو موږ دغه کومکونه په داسې ځایونو کې مصرف کړو چې د هغه نتایج ملموسه وي او په داسې مواردو باندې مصرف شي چې د افغانستان بنسټیز سرمایه زیات شي او افغانستان خپله اقتصادي وده زیاته کړي، خپله مالی او اقتصادي ځان بسینه زیاته کړي. نو خوشبختانه د امریکا د متحده ایالاتو حکومت هم دا ومنله. نو پاینده څو ورځو کې به دغه بررسي ترسره شي او بیا به وروسته نتایج د خلکو سره ستاسو سره او د دوه حکومتونو سره شریک شي.
بله مسیل صاحب، دغه توې چې په ځنګړي ډول دغه د امریکا ملکي مرستې په افغانستان کې په کومو برخو کې تر ډیره کارول کیږي، یعنی په کومو برخو کې دغه مرستې کیږي؟
د نظامی برخو راځي خو په ملکي برخو کې تقریبا زمونږ ټولې برخې کاغذ صحت دی، که هغه بنسټیزې چارې دي که هغه د لوړو زده کړو او یا د معارف سکتور دی او یا هم مثلا د ښې حکومتولۍ دی، د بشري حقونو دی، او په ایمرجنسي حالاتو کې د طبیعي آفاتو دی. یعنی تقریبا زمونږ اکثره سکتورونه یا اکثره برخې د امریکا د متحده ایالاتو د ملکي مرستو څخه برخمنې دي.
داسې ارقام راکولی شئ چې په تېرو 13 کلونو کې امریکا له افغانستان سره څومره مرسته کړې ده؟ البته په همدې ملکي برخو کې چې تاسو دوه
په تېرو 13 کلونو کې په دواړو برخو کې کوم ارقام چې زموږ سره موجود وو، چې متاسفانه اوس دقیق رقم یې زما سره نشته دی، هغه څه د باندې د 100 میلیارد ډالرو څخه زیات دي، او دا مرستې په مختلفو کلونو کې په مختلفو برخو کې ویشل شوي دي.
ستاسو انګېرنه څه ده چې داسې احتمال شته چې د دې مرستو د بیا کتنې وروسته به په هغه کې څه بدلون راسي، یعنی کم یا زیات به سي؟
د کمېدو او زیاتېدو په اړه خو تر اوسه هیڅ بحث نه دی شوی. ټول بحث په دې باندې دی چې د دغو مرستو د کیفیت او د ډول د مصرف او یا ډول د پروژو جوړولو باندې خبرې وشي. دغه ټول موارد چې تاسو پوښتنه وکړه هغه به د تخنیکي څېړنو یا د تخنیکي ناستو وروسته معلومېږي. دوه دورې یا درې دورې ناستې به چې هر دوره به مختلفو سکتورونو په څو مختلفو ورځو کې تیری، نو دا یوه ډېره مفصله بحث ضرورت لري چې هغه به کیدونکی دی او کیږي به د مې د 28مې نیټې څخه شروع کیږي. کله چې دغه بحثونه پای ته ورسېدل او مشترکې نتیجه سره په تفاهم باندې ورسېدلو، بیا وروسته تر هغه معلومېږي چې آیا په مرستو کې زیاتوالی راځي که په مرستو په نوعیت د کار کې تغییر راځي. تر اوسه پورې په دې مواردو باندې څه بحث نه دی شوی.
بله، مسیح صاحب، یو بله پوښتنه دلته مطرح کېږي. لکه چې تاسو یادونه وکړه چې امریکا تقریبا 100 میلیارد ډالره د افغانستان سره په ملکي برخو کې مرسته کړې ده، نو په دې 13 کلونو کې د امریکا د دې مرستو سره سره ولې افغانستان لا تر اوسه ځان بسیاینې ته نه دی رسېدلی؟ ولې
ګورې په تېرو کلونو کې متاسفانه دوه ډېر عمده مشکلات موجود وو چې هغه باعث د دې نه شول چې دا ډېر زیات کومکونه چې افغانستان ته راغلي هغه افغانستان په خپلو پښو ودروي. هغه دا وو چې د افغانستان د حکومتونو د نړیوالو همکارانو ترمنځ داسې یوه هماهنګي یا یو داسې یو لیدلوری موجود نه وه چې څنګه دغه پیسې چې راځي په هغه سې ځایونو کې مصرف کړي چې هغه په افغانستان کې داسې یو بستر رامنځته کړي چې هم اقتصادي وده زیاته شي او هم د خصوصي سکتور د ودې لپاره یو محیط رامنځته شي تر څو خصوصي سرمایه گذاری و پانګونه وشي. همدا باعث د دې شه چې په هغه اقتصادي چارو کې ورته بابل اکانومي یا د دروغو یا کاذبه اقتصادي سیستم رامنځته شم او پیسې راغله دي، او کله چې خارجیان بیرته ووتل، عساکر بیرته ووتل او د دوی سره د پیسې بیرته ووتل، نو د افغانستان اقتصادي رشد او یا هغه خپل ځان بسینه د مدکه سره یو کړل. نو امید مو دا دی چې د دغه تیرونو نو وروسته هر مرسته چې د هر دونر یا بهرنی هیواد څخه په افغانستان سره کیږي هغه به د افغانستان د ځان بسیاینې د ستراتیژۍ د اولویتونو په اساس کیږي.
له افغانستان سره د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې د بهیر په اړه مو د افغانستان د مالی وزارت د وایان شمروز خان مسجدي څرګندونې واورېدې. د امریکا د متحده ایالاتو ایران ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره د امریکا د استازو جرګې مشرې هم اندېښنه ښکاره کړې او پر واشنګټن یې غږ کړی چې جګړې ته داخل نه شي. په دې ترڅ کې د امریکا په بغداد کې د عادي ویزو ورکول ځنډولي او هغه ډیپلوماټان له عراق باسي چې ډېره اړتیا ورته نه لیدل کېږي. جرمني هم ایران وکړ چې په لسګونو پوځي روزونکي به په سیمه کې د شخړو له امله له عراقه بهر کړي. جزئیات له احمد شیبر اورو.
په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ کړکېچ په زیاتېدو دی، د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي وایي متحده ایالاتونه باید له ایران سره له جګړې ډډه وکړي. نانسي پلوسي پرون وویل سپینه ماڼۍ په منځني ختیځ کې د کانګرس له موافقې پرته د شخړو پر لور ګام نه شي اخیستلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهای هم یوه ورځ مخکې تر دې په جلا جلا اعلامیو کې ویلي وو چې د دوی هیوادونه د جګړې پلوي نه کوي. دا خبرې وروسته تر دې وشوې چې د یمن حوثي اغیانو په بې پیلوټه الوتکې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو برید وکړ. ایران د حوثیانو ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جاناتان کوین پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې برید په اړه اندېښنه وښوده. ایران باید حوثیانو ته د بې پیلوټ الوتکو له ورکولو لاس واخلي. د سعودي عربستان پر تاسیساتو د دې اونۍ بریدونو لانجه پراخه کړې ده او د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یمن لپاره د ځانګړي استازي مارټن ګریفتس د سولې هڅې زیانمنوي. د ارامکو په نوم د عربستان د تیلو شرکت ویلی دی چې دې حملې خورا لږ زیان اړولی. په داسې حال کې چې د متحد عربي اماراتو خاورې ته نږدې د دوشنبې د ورځې د څلورو بیړیو د تخریب د ادعا په اړه لا جزئیات نه دي روښانه شوي. په دې ترڅ کې په بغداد کې د امریکا د متحد ایالاتونو سفارت وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سفارت ټولو هغو کارکوونکو ته چې ډېره اړتیا یې نه لیدل کېږي له عراقه د وتلو خبر ورکړی دی. په بغداد کې د امریکا سفارت پرون وویل چې د وتلو د خبرداری د عراق د کردستان په پلازمینه اربیل کې هم د کنسولګرۍ مامورینو ته متوجه دی. په بغداد کې سفارت زیاتوي چې د عادي ویزو ورکړه هم د یوې مودې لپاره ځنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د تروریستي ګواښونو اختطاف او وسلوالو شخړو له امله د امریکایي اتباع هم عراق ته د اوس لپاره سفر نه کوي.
د همدا مهمو خبرونو لنډیز. جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو سناتورانو د هغې لایحې ملاتړ وکړ چې له مخې په زرګونو افغانان د امریکا د متحده ایالاتونو ویزه ترلاسه کوي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرون د جمنازیم د جوړېدو ډبره کېښودل شوه. د افغانستان کرکټ بورډ ویسټ انډیز لیګ ته 22 حرفه‌ای لوبغاړي ورپیژني. د ایران د بهرنی چارو وزیر وایي د 2015 کال اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو سره سره تهران بیا هم له زغم کار اخلي او د موافقې ته ژمن دی. د روسیې ولسمشر پوتین وایي ښایي په جاپان کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د غونډې تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وویني. او د وروسته تر دې چې د مارچ په میاشت کې په نیوزیلینډ کې پر دو جماعتونو برید وشو، د نړۍ د ټکنالوژۍ سترو شرکتونو د ګوګل، فیسبوک او یوټیوب په شمول ژمنه وکړه چې د ترهګرو ډلو ریښې به د انټرنیټ په شبکو کې وچې کړي. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1206 نوي او اف ام سل اشاریه 15 چپه په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر پورې په صفه ډول ووري او که انټرنیټ لرئ نو په